The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو سهار مو نیکمرغه دا د وایس اف امریکا جوړې جوړا نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 2 نیټه ده وخت سو دی په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د جوړې ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زستا سو کوربایم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم فهم را ګرځون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ټرمپ د چاپیریال د ژغورنې په اړه د پیرس له تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی خو وایي په سمو شرایطو نوې لوزنامه غواړي د نړۍ مشرانو او ملګری ملتونو د صدر ټرمپ اعلان خوشحالي څرګنده کړې د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي د امریکا بغیر به هم د چاپیریال د ژغورنې هڅې جاري ساتي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخواني سېنټر نهال هاشمی د عدالت د سپکاوي په قضیه کې د سترې محکمې د یو قاضي په هغه خبره خفقان شولې چې ویلي حکومت د سیسلی مافیا ده او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ د موسمي بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی د تړون په خواني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی و خو ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسي د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په مهال صدر ټرمپ وویل دوی له تړون څخه بهر کیږي خو مرکچیانو ته وایي چې په داسې تړون خبرې وکړي چې هغه د امریکایي ټاکس ورکوونکو لپاره شوي د پیرس تړون پخلای د نړۍ 159 هیوادونو کړی وو او له لوري به امریکا تر کال 2025 پورې کاربن ډای اکساید ګاز په استخراج کې له 6% څخه تر 8% پورې کمی راوستي اروپایي مشرانو د صدر ټرمپ په دې اعلان چې د چاپیریال د ژغورنې په اړه له پیرس تړون څخه وځي خوشحالي څرګنده کړې ځینو ویلي له دې څخه به د امریکا د نړیوالې مشري دودیز رول اغېزمن سي د موسمي بدلون په اړه د اروپایي ټولنې کمشنر میګویل آریاس ویلي د امریکایي اعلان څخه به دوی د کمزورو کېدو پر ځای لا نور ټینګ سي د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تاجاني ویلي له دې فیصلې څخه به امریکا او زموږ سیارې ته تاوان ورسیږي د ای پی خبري اداره وایي د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم د ټرمپ اعلان خفګان څرګند کړی خو ویلي دي جرمني به د چاپیریال ساتنې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي دا ډول د ملګري ملتونو عمومي منشي انتونیو ګټارس هم د صدر ټرمپ اعلان زړه ماتوونکی بللی د صدر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پښتن لیک شامل کړی چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي د یو شمیر نیوکو برسیره سپینې ماڼۍ د مئی په 28مه نیټه دغه نوی پښتن لیک یا سوالنامه منلې ده ناکیدین وایي دغه پوښتنې ډېرې ګرانې دي او د ویزې پروسه به لا نوره اوږده کړي د دې ترڅنګ امریکا ته له نورو هیوادونو څخه د دوی په وینا د زده کوونکو او ساینسپوهانو راتګ به هم له مشکل سره مخ سي د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 44.3 تریلیون ډالر وه اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلي دي په هغو کې په کال 2018 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نوره هم زیاته سوې وه د رپورټ کې د نړۍ په 163 هیوادونو کې پاکستان په 125 شمېر دی چې د تیر کال په پرتله یوه درجه ښه سوی او افغانستان له شام وروسته دویم هیواد دی چیرې چې ټولو زیاته ناکراری ده د پاکستان حکومت د یو ویاند د هیواد د سترې محکمې د یو قاضي په خبرو خوشحالي څرګنده کړې د محکمې یو قاضي د واکمن مسلم لیګ نون ډلې د یو غړي نهال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي و حکومت د سیسلی مافیا دی حکومتي ویاند په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي د چهارشنبې پر ورځ نهال هاشمي ویلي و چې څوک د نواز شریف او د هغه د کورنۍ احتساب کوي په هغوی به محشر جوړ کړي خو مسلم لیګ نون وایي دا د هغه ذاتي فکر دی او د پاکستان پارلمان کې د مخالفه پیپلز ګوند غړی او وتلی سېنېټر فرحت الله بابر ویلي دا خبره اوس څرګنده ده چې د سعودي عربستان پوځي ائتلاف د ایران په ضد دی د سېنېټ په پاکستانی سینټ کې د یو بحث په وخت سینیټر فرات الله بابر وویل چې د سعودي عرب دغه فوجي ائتلاف د اهدافو معلومېدو وروسته اوس پوښتنه داده چې آیا پاکستان به پخوانی جنرال راحیل شریف د دغه فوجي ائتلاف له مشرۍ څخه بیرته راوغوړي او کنه. د پاکستان حکومت وړاندې پارلمان ته دا باور ورکړی و چې څه وخت هم وغوړي نو جنرال راحیل شریف د دغه ائتلاف د مشرۍ څخه بیرته رابللی سي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه واجی استه لکه څنګه چې موړاندې واوریدل. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پنځم به پروځ د موسمی بدلون په اړه د پیرس تړون څخه د جلا کېدو اعلان کړی. د تړون په خاني صدر براک اوباما په کال 2015 کې لاسلیک کړی او ټرمپ ویلي امریکا به هڅه کوي چې په سمو شرایطو نوې لوزنامه وسی. دا خبرونه موړي د سپینې ماڼۍ په ګلاب باغچه کې د وینا په محل کړی دی. زاهد خچک نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
زیارت پورس د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د چاپیریال په تړون شوی د پیرس لوزنامې نه بهر کیږي.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
دا د صدر ترامپ انتخابي ژمنه وا چې دی به د پیرس لوزنامې نه امریکا بهر کوي، خو دې فیصلې سره به د چاپیریال بدلون پر ضد رواني نړیوالو هڅو ته زیان ورسی. سیارت پور صدارتی ماڼۍ یا وایټ هاوس په روز گارډن کې یو دستوري په محل صدر ترامپ ویلي دغه لوزنامې سره د چاپیریال کوم مرسته نه کیده، بلکې امریکا پر ضد پکې د نورو غټو ملکونو په مقابل زیاتې پابندې وي چې ماحولیاتي بدلون لپاره خپل خچنوالې راکم کړي.
Thus, as of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.
So the Trump ویلی د چاپیریال پړه د پیرس لوزنامه د واشنگتن تازه مثال دی چې داسې معاهدو کې ځان اچوي کوم چاپیریال سره مرسته نه کوي او امریکا سره پکې د نورو ملکونو په مقابل امتیازي سلوک کیږي. صدر ترامپ دا اعلان په داسې حال کړی چې د چاپیریال حفاظت فعالانو او د نړۍ مشرانو او غټو کاروبارونو لخوا د دې پر ضد احتجاج هم شوی او پکې زیاتره خلکو په ذاتی توګه صدر ترامپ نه د دغه لوزنامې نه د نه وتلو خواست کړی وو. صدر ترامپ ویلي دغه تړون د خارجي لابستانو یوه هڅه وه چې د امریکا پیداوار محدود کړي او دغه رنګ نورو ملکونو ته اقتصادي ګټې ورسی. د ویلي دی منتخب شوی چې د پیټسبرګ لپاره کار وکړي نه چې پیرس لپاره. د پیرس لوزنامې باندې کال 2015 کې موافقه شوې وه چې هدف یې چاپیریال کې زهرجن ګیسونو کچه کمول او نړیوالې تودوخې کې د اضافې مخه نیول وو. دغه لوزنامه 195 ملکونو لاسلیک کړې ده. صدر ترامپ ویلي دی به سمدستي توګه دغه لړ کې خبرې اترې پیل کوي چې دغه لوزنامې کې شاملېدو لپاره به دوی په خپلو شرطونو خبرې کوي. د ویلي ګوري به کچری یو منصفانه لوزنامه مخې ته راشي. دی وایي که داسې وشو نو ښه به وي او کونه شو نو بیا هم دوی باندې کوم اغیز ناراضي. د دې لوزنامې نه وتلو سره صدر اوباما د وختونو مهمه پالیسی به ختم شي. خپله بیانیه کې پخوانی صدر باراک اوباما ویلي د صدر ترامپ دا فیصله به د امریکا قیادت ختم کړي. د زیاته کړي د چاپیریال په مسله به د امریکا کاروبارونه ځانګړي توګه باندې خپل ګامونه جاري ساتي. خپل صدارتي کمپاین په مهال صدر ترامپ تکرار سره ویلي وو چې د پیرس لوزنامې نه به بهر کیږي. هر څه که صدر ترامپ د پیرس لوزنامې زیاتره مخالفت د اقتصادي علتونو له وجې کړی، خو دا پوښتنې هم شته ګنې صدر ترامپ واقعتا ماحولیاتي چاپیریال باندې یقین نه ساتي. کال 2012 کې خپل یو ټویټ پیغام کې د ویلي وو دی ګمان کوي د چاپیریال بدلون تصور چینایانو جوړ کړی چې د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. زیارت پورس د وایټ هاوس یو جګپوړي چارواکي د دې خبرې ځواب ورکولو نه انکار کړی چې آیا صدر ترامپ ماحولیاتي بدلون باندې یقین ساتي او کنه. دغه چارواکي دا وضاحت هم نه دی کړی چې صدر ترامپ د لوزنامې لپاره کومو نوي شرطونو باندې خبرې کوي، خو وایي د لوزنامې په اړه تازه خبرو اترو لپاره صدر ترامپ سنجیده دی. خو د نړۍ ډېر مشران د صدر ترامپ هم خیالان نه ښکاري. یو ګډه بیانیه کې د فرانس، جرمنی او اټلی مشرانو ویلي دوی پوخ ګمان کوي پیرس لوزنامې باندې نورې خبرې اترې نشي کېدی.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د صدر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پوښتنلیک یا سوالنامه شامل کړی ده چې پکې ویزه اخیستونکي باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په حق له او هم دا ډول د خپل ژوند د 15 کلنۍ سابقې په اړه معلومات ورکړي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی ګردنړۍ نه د امریکای ویزه ترلاسه کولو خواست کوونکو لپاره یو نوې سوالنامه جاری کړې ده چې تر مخه به یې د ویزې خواست کوونکو نه به په تیرو 15 کلونو کې د هغې د سوشل میډیا اکاونټونو او د هغې د ژوند د تیرو 15 کلونو پاک لبه معلومات غوښتل کیږي. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د دې نوې سوالنامې منظوري انتظامی او د بجټ دفتر د مئی په 23 نیټه ورکړې. د دې ګام مقصد امریکا ته په ویزې راتلونکو کسانو په حق لا پلټنې نورې هم سختول دي. د ګام باندې تعلیمي چارواکو او د تعلیم پوهانو ډلو سخت ټکونه کړي دي. د تنقید کوونکو وینا ده چې د نوې سوالنامې له کبله نه یوازې به کار سیوا شي، خو دې سره به د ویزې ورکولو عمل کې هم ډیر وخت لګي چې له امله به امریکا ته راتلونکو طالب علمانو او ساینس پوهانو حوصلې ماتیږي. د نوې طریقه کار لاندې د کونسل خانې چارواکي به د امریکا ویزې لپاره درخواست ورکوونکو نه د هغوی ټول زاړه پاسپورټونه، ایمیل ایډرسې، فون نمبرې او د 15 کالو د ذاتی ژوند معلومات به هم غواړي چې پکې د هغوی پتې، ملازمتونه او د سفرونو تاریخونه به هم وړاندې کول وي. د خارجه وزارت یو چارواکي د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دې نه علاوه د نورو معلوماتو غوښتنه هم کیدی شي. کچېرې ورته داسې محسوس شي چې د پیژنګلو تزیک لپاره د نورو معلوماتو اجد دی یا د قومي سلامتیا لپاره د سختو پلټنو ضرورت دی. صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هوادونو وګړو باندې عارضي سفری بندیز لګولو هڅه کړې وه، خو د امریکا اپیل کورټ د هغه د امر ته امتیازي سلوک ویلی وو او د دې بحالولو نه یې انکار کړی وو. انتظامی او د بجټ دفتر د نوې سوالنامې ته د 3 کالو په ځای د 6 میاشتو لپاره منظوري ورکړې ده. د ویزې نوې فارم کې ویلې شوې دي چې د معلوماتو وړاندې کولو کې ناکامۍ په صورت کې د ویزې ورکولو پروسه ځنډیدي شي یا پکې ډیر وخت لګیدي شي. د امیګریشن وکیلان وایي چې د خواست کوونکي نه د هغوی ژوند 15 کالو معلومات او د سوشل میډیا اکاونټونو معلومات غوښتو مقصد هغه خواست کوونکي ردول دي چاته چې ټول معلومات یاد نه وي یا بې ضرره غلطۍ تې شوې وي. په سان فرانسیسکو کې یو اټارنی او د ایرانی امریکایي بار تنظیم مشر بابک یوسف زاده ویلی دي چې د نوې سوالنامې سره د کونسل چارواکو ته مکمل واک ترلاسه شوی دي چې چاته هم د ویزې ورکولو نه انکار کوي شي او څوک د دوی فیصله ته پوس نشي کوي. د نور زیاته کړي چې د امریکا ویزا ترلاسه کول هسې هم یو ګران کار دی، خو د دې پروسې نور سختول مقصد لا واضح نه دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. قدر منوریدونکو، زموږ د پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سم راځو یو بل راپور ولورو ته چې د سولې او اقتصادي چارو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پروسه شکل له تشدد څخه د زیان کچه په ټوله نړۍ کې 4.3 تریلیون ډالر وه. اداره وایي هغه هیوادونه چې ترګري ځپلې دي په هغو کې په کال 2016 کې د ناوړه اغیزو کچه تر بل هر وخت نوره هم زیاته شوې وه. تفصیل سمجام کار بختور شاه په دې رپورت کې راکوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړیګړی او جنگونو کې یو خا په لکونو خلک وجلی، نو بل خوای په 40 ډالر اقتصادي زیان هم رسولې دي. د نړیوال امن د فیرس تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوې دي. ارسه کال 2014 کې یو څه خواله راغلی وو. د اقتصادیاتو او امن د څنګ یا انسټیټیوټ اف اکنامکس اند پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په اسکایپ وایس اف امریکا ته ویلي:
Now even though peace globally is improving, we have seen declines for instance.
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی، خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابېږي، او د پر امنه او د بد امنه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتېږي، چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوه دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیښو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای:
The U.S. fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یولس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې یو سل او څوارلس نمبر باندې ده، چې وجه یې په عمل کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکي پېښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک بلیک لایفز ماتر هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 دپاره جاري شوي د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلینډ، په دویم نمبر نیوزیلینډ او په دریم نمبر پرتګال او سلورم آسټریا دی. تر ټولو بدامنه هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان او په دریم نمبر عراق او سلورم جنوبی سودان دی. د یو سل او درې شپېته هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل او دوه پنځوستم نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږ یاسته. اوس هم ځو د پاکستان لوري ته، چیرې چې د حکومت یوه ویان د هیواد د سترې محکمې د یوه قاضي په خبرو خوشنۍ څرګنده کړې. د محکمې یوه قاضي د واکمن مسلم لیګ نون ډلې د یوه غړي نیحال هاشمي په ضد د عدالت د سپکاوي د قضیې د اورېدنې په مهال ویلي وو حکومت د سیسلي مافیا دی. حکومتي ویان په خپل بیان کې ویلي د قاضي خبرې د عدالتونو د دود په ضد دي. نوشروان کلندر نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی عدلی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دی. د حکومت د ویان لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سینیټر نیحال هاشمی د توهینی عدالت د مقدمې په وخت د سپریم کورټ د یو جج لخوا ورته په دې بیان سخت خفګان رسیدلې دی چې پکې یې حکومت ته د ګینګ یا مافیا نوم ورکړی دی. سړنکاران وایي چې د اعلی عدلی لخوا د پاناما په کیس کې د نواز شریف د زوی حسین نواز نه پلټنو باندې ښکاری داسې چې نواز شریف یو ځل بیا د اعلی عدلی خلاف په کار دی او د عدلی په ضد داسې رقم کار نوی نه دی، بلکې نږدې شل کاله وړاندې هم چې کله نواز شریف په دویم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی و، نو د وزیر اعظم په وخت کې د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس سجاد علی شاه ته د خصوصي عدالتونو جوړولو امر جاری کړی و، خو دې د منلو نه انکار کړی و او دغه ګام یې غیر آئینی او د نور عدلی سره متصادم بللی و. دې خبرې د نواز شریف او د سپریم کورټ ترمنځ سخت تاوتریخوالی جوړ کړی و. سپریم کورټ د ججانو په خلاف د بیان په ضد سپریم کورټ نواز شریف ته د توهینی عدالت نوټس جاری کړی و او د یوې اورونې په وخت په کال 1999 کې په 28 د نومبر د مسلم لیگ ډلې پلویانو بیا په سپریم کورټ حمله هم کړې وه او په دغه وخت جسټس سجاد علی شاه او نورو قاضیانو اورونه ځنډولې وه او خپلو دفترونو کې پناه اخیستې وه. مطبوعات د پاکستان د مرکزی حکومت د ترجمان د بیان له مخه وایي چې حکومت د بیان پر راتلو د نیحال هاشمی نه د سینیټ د غړیتوب استعفا غوښته، خو د نیحال هاشمی د معافی وروسته یې تمه کوله چې عدلیه به د ده د معافی خواست منظور کړي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سینیټر نیحال هاشمی یوې ولسی غونډې ته وینا په وخت ویلی چې کوم خلک د حسین نواز نه حساب اخلي نو هغوی دې دا ووري چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف زوی دی او مونږه د نواز شریف کارکنان یو او دغه خلک دې دا نه هیروي چې کله دوی د خپلو عہدو څخه ریټایرډ شي نو مونږ به بیا د دوی د بچو سره هم حساب کوو. د سینیټر نیحال هاشمی په دغه دړکیز بیان سپریم کورټ قانوني نوټس اخیسته دی. په دې اړه سینیټر نیحال هاشمی ته د عدالت سپکاوي نوټس او عدالت ته تر جون 15 منیټو پورې د جواب جمع کولو امر جاری کړی دی. د سپریم کورټ درې کسیز بینچ څوک چې د دې مقدمې اورونه کوي، یو جج اجازه بزل د زیارت په ورځ د مقدمې اورونه په وخت ویلي دي چې د پاناما رسوایې چې څه هم نتیجې روزي، خو دا خبره په ډاګه کوي چې د هیڅ چانه هم نه یریږي او د حکومت د دړکو پروا هم نه کوي. یو بل جج جسټس عظمت سعید د نهال هاشمی توهینی عدالت اورونه په وخت ویلی دی چې یرندو کی خلق همیشه دڑکی ورکوی. خدا دی ووری چې عدلی په نومبر کال 2001 کې هم د جنرال مشرف د غیر آئینی ګام مقابله کړی وا او د هیڅ چانه نه یریږي. سینیټر نهال هاشمی د چا ویډیو چې په سوشل میډیا د ځنګل د اور پرنګ خبره شوی پکې د ښکارا دړکی ورکوي. د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلی دی د خبرو هدف یې اعلی عدلیه یا د عدلی له خوا د پلټنو د ټیم غړي نه او د دې ترڅنګ د عدلی نه معافي هم غوښته ده. خو اعلی عدلی د زیارت په ورځ د اورونې په وخت د معافي خواست رد کړی دی او اوس به د جون په 15 نیټه د عدالت ته خپل وضاحت وړاندې کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو د ډیبر ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. او سم یو بل رپورټ چې د قبایلي سیمې کورم ایجنسی مشرانو او د مدني ټولنې فعالین پېښور کې د قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت سمبالښت د ادارې له چارواکو سره د لیدو لپاره تللي وو چې د خپلو کورونو د جاچ اخیستو او کومک په اړه خبرې ورسره وکړي. زموږ خبریال ابراهیم شنواری له ځینو سره مرکې کړي او د هغوی د ستونزو په اړه ورسره ژغېدلی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ما انور نوم دی، کام سوزای او د موږ د سروي والا راغلی وو. سروي والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړو زما کورونه ټول جوړ کړي دي. سروي والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی؟ ما ورته کله ثبوت راواغستلو. آرمی والا کوم کفتن وو هغه ورمن اکشن واغستو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی، خو نور انتظامیه او ملک دی څه اکشن په ونهاخستلو اکار د ما ونه شول.
مونږ سره ملک کمال موجود دی. ملک صاحب، په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو. آیا تاسو په خپله دغه سروې کې شامل وئ که څنګه؟ یا چې کوم مشران وو، آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه د دغه څه غور نه دی کړی؟
سر د دې په باره کې به دا خبره ته وکړم چې دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلې وه، د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وو کنه؟ دیو دا چې کار کړی چې سره یو ملک یو پیژندګوی سره کار کړی، باقي غریبي پورې خلک سره کا اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړې دي، اټن مې کونه دي ویلولې دي.
ملک صاحب، دا چې دي داسې شو قسم شکایتونه تقریبا د واړه ایجنسی نه راځي، درته وایي چې اوس ستاسو په علاقه کې آیا د سروې روانه ده کنه روانه، یا سروې که شوی هغه خلکو له موعظه ورکړی شوی ده کنه؟
سر په دې باندې موته مخ چې کومه سروه شوی وخه هغه په مطابق باندې کوم نن سبا پولیټیکل موته اغرس ډول دي سروه هغه په مطابق باندې موته نه کیږي، دوی خپل خود مختاري استعمالوي. کورونه کوم رنگ شي دا هغه مو سره ثبوت شته، حکومت سره شته، په دفتر کې شته، په هغه ټیم لای دوی نه کوي. دوی خپل لکه یو ملک وي، یو مثال یو سړی وي چې هغه خوله چي تکړه وي، هغه ته یو غریب سړی ته یعنی آب بدل نه شي. د دې مو سره ثبوت شته که چوک د دې مو په داغه ثبوت وایي چې سره دوی دروغه یې سره مخ شي چې څه به ورمن وته راوځي ته دا نه دی کړی. دې مو سره ټول ثبوت اور لري شته.
هم د مسوزه کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود. اسماعیل خان، دا راته وایي چې الته نور کومه علاقې چې وي دلته نه خو زمشنم کړکړې شوې وي، د علي شیرزوی نوم شوې وي، پړه چمکنې نوم شوې وي. دا مسله صرف مسوزه کې ده کنه هغه علاقو کې مشته ده؟
سر ټول نه حواله در دیوار ډومو شکریا د کوو ساغه د مو د غریبانو خلکو خبره ووري. د مو څه کومه اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید د 2017 ده. 2017 پوری د مو د خلکو اوسې پوری د اخ سړی کور شوه د ساغه ملک وي، د اخ سړی کور شوه د ساغه حکومت کې دغه چوک وي، باقي د غریبانو کار به خینه ده شوه.
دا مشکل چې تاسو بیانوي، آیا په دغه باندې تاسو پر لیکل انتظامیا یا چې کوم د قبایلي علاقو د آفتونو انتظام اداره د فاټر ډیزاستر مینجمنت هغوی سره څه رابطه شوی؟
سر یو خو د میډیا والا ډیر کم هغه لکه ترسي د میډیا والا نشته. آیا په دې مونږ پیګو چې دا د پاکستان نه حصہ نه دی کده میډیا والا وال نه رسید؟ وایم خبره مور بار بار کم خلک اوازونه وچته خو د خور غریب هواز کله هم نو ملک وری او نو حکومت وری.
تکړه سړی وی، ملک سړی وی، هغه اواز وچتی کی د غریب سړی اواز نه وری. ما سره سیټ د یو ګنګای دی کورې لاندې پټومونه وبسله دی پوښتنه هغه اواز چا ونه وریدل؟
در ته وای چې د یو خدای کورونو موعظه وا چې هغه خو سوپر سروې نه شي ظاهره بیا خو نشي ورکولی. حکومت چې مخکې ویلو چې مونږ به تاسو له وړیا ترانسپورټ لپاره 10,000 روپۍ درکوو او سره د عاجل یا سمدستي ضرورت لپاره 15,000 روپۍ پټان، تاسو دا پیسې خلکو ته میلاو شوي که څنګه؟
سر څومره څه د ایپډیمې پر ریکارډ باندې خبره دی، تقریبا 20,000 کسانو ته دا پیسې نه دي. هغه کې څومکني هم رسي، علي شرزي هم رسي، څومسوزي هم رسي، زیموش یعنی زی هول سنټرل کوم دا خلک پوه دي. د حوالې سره مو ایډمنسټریشن سره هم خبر شي، مو هلته کوم مو ایپډیمې مشر دی د کورمی ایجنسي یا تک ډي جی ایپډیمې خالد صاحب دغه ټول سره په دې حوالې سره مو خبر شي. هغه مو ته یادګیره نه رکې چې ډېر ضرب وشي، یقین دهني رکې چې ډېر ضرب وشي، خو دې ډېر ضرب وخت کې سر ډېر ټایم تیر شو.
ستاسو ټولو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبر کولو ډېره مننه.
مننه، ډېره شکریا.
او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر ګوندونو د عملیاتو دپاره ډېر لوی اهمیت لري. په دې ټولو معاملو کې ککړ خلک هغه وي چې یا خو یې د ترهګرۍ کارونه کړي وي او یا ترېنا د ترهګرۍ کېدو لویه خطره وي. کله چې داسې یو تن په ګوته کړی شي نو د امریکې حکومت د داسې تن نوم د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي. د هغه مال جایداد کم ته چې د امریکې لاسونه رسي سم دستي بند کړی شي او په داسې تن د عالمی مالیاتي نتورک دروازې بند کړی شي. د امریکې هیڅ یو تن یا کمپنی داسې نامزد تن سره هیڅ قسم لین دین بیا نشي کولی. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل انتظامی 14,224 نمبر حکم تر مخې د مئی په 19 تاریخ هاشم سیف الدین او محمد العیساوی خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړي دي. امریکې سره سره سعودي عرب هم د ترهګرۍ د جرمونو او د مالی معاملو د خپل قانون تر مخې د شاهی فرمان 4 نمبر اعلان دی دا دواړه تنان ترهګر اعلان کړي دي. هاشم سیف الدین په لبنان کې د ایران په امداد د قائم خارجي ترهګر تنظیم حزب الله یو لوړ رتبه مشر دی. حزب الله په 13 کالو کې لوی شمیر ترهګر حملی کړي دي. سیف الدین د حزب الله د انتظامی شورا یو اهم غړی دی. د حزب الله د سیاسي، تنظیمی، اولسی او تعلیمی معاملو خیال ساتي. محمد العیساوی د مصر په سینا کې د دولت اسلامیه د سانګې یو مشر دی. د ابو اسامه المصری په نوم زیات مشهور دی او د خپل ترهګر ګوند ترجمانو. د کال 2014 په اگست کې د ابو دعا الانصاری د حق رسیدو وروسته دی د ګوند مشر شو. دی چې د کوم ګوند مشري کوي دا څه وخت د انصاری بیت المقدس په نوم یادېدو او په کال 2014 کې خارجي ترهګر ګوند نامزد کړی شو. دا نامزدگی کال پس بیا تازه کړی شوه ځکه چې دې ګوند دولت اسلامیه سره تړون کړی و. د هاشم سیف الدین او د محمد العیساوی ترهګر نامزد کېدل عامو خلکو او بین الاقوامي برادرۍ ته دا اطلاع ورکول دي چې دا دواړه کسان سنگینه ترهګري کولی شي. دې سره سره د سیف الدین خلاف اقدام کول د امریکې او د سعودي عرب ترمنځ د ترهګرۍ د مالی وسیلو خلاف د دوی د مضبوطو اقداماتو یو تازه مثال دی. د سیف الدین ترهګر اعلان کول د امریکې د حکومت د هغو جاري کوششونو ثبوت دی چې دای په حزب الله د فشار راوړو دپاره کوي چې ایران یې په شا ولاړ دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.